از آده ایردیو او زنده باد خدایمو خوشحال او عباد لرا دیر دیر منون. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
په غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیت قمندانې وایي اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعتو نښتو وروسته طالبان بېرته په شا وتمول شول. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ننګرهار کې نن سهار په یوه ټرافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو تر منځ په واشنګټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نو ورکړي. په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي.
نو ریاس نوري مننه چې لاند خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس د روغتیا ژوند شتمني د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی. هیله ده تر پایه واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن در این مورد صحبت میکنیم و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تاکنون وزارت صحت عمومی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و هم تمام مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریباً در حدود 21% او را کاهش می‌دهد.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را می‌دهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسین ها کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیرد من یا مایوب می شه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش می است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. همیشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعدن مولوی صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن. شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما تمام خدمات صحی در سه کتگوری یا در سه قدمه عرضه میشه، اولین تلاش تمام اطبا یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه.
بله.
اولین گام ای است. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. قدم سوم ای هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، به او توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیاد، یک آدم مریض شه. باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. قدم سوم او یک قدمه مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جزء وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه. یعنی تطبیق همی امراض که بیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستند. امراض کشنده هستند. اگر این واکسین را تطبیق شود،
طفل
در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام هم میشه.
در خیر. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. بلومی سر کی تاسو دا ازادی رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه تعالی نیک هیلې او نبوی ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې نننې خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنی ده، پر اختیار هم چې کامل صحت روغ صحت دا یو ستر شتمنی ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د لپاره هیڅ دی ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت دی. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخې ته ډېره زیاته توجه راړولې ده. او د هغې علت دا دی چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلی سیستم یې له منځه تللی وي، عصبي سیستم یې له منځه تللی وي، او فزیکی وجود یې هم سالم او روغ نه وي، ناممکنه ده چې دی د الهي احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کړي او یې عملي کړي. دا چې خپرونه مو بیا خصوصا پولیو ضد ساس کې چې دی لپاره واکسینونه ورکولی کېږي، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه مخکې په گزارش کې مې یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا رئیسې داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په امراضو مقابل کې چې شوي دي هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو اوسني نوي انکشافاتو سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کېږي. په هغې کې یوې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډیر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډیر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډیر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یوه بله برخه ده، د هغه اعمالو کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی او بېله موضوع ده. حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتان ستا محترم دکتر ستا محترم مولی ستا در افغانستان بولستا اولان بکاومه خدا دیو کری چی رو.
سلام به شما هم، بفرمایید.
در ما به نظر واقعا واکسین خورده چون در جامعه که پا اولست که نموگا به تاسه باید چون لاغا چوب شه موقع گارو یاغا کپل وارا اطفال کپکرو که دی هر چی هاغا چوب شه باید کپل هاغا واکسین که دای وادرم نصره عمومی تداوی ده. خو دمو په نظر باندې د موري صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې ټول د پلاتو سپور مو کې زیاتره خلک دي خپل خپل نو واکسین کوي، یا د ډور د واجې دوري وي چې د تم کوم مالیات پیدا نه شي، یا د ډېر خلک پاسپورت دي چې خپل وړه خپل نه واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب نه مو دغه سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورک یو دغه یوه پښه یې بېخي د موږ وخت نه پال جیراکم ته ده. نه پوهېږم پچکارۍ کې څه مشکل و، هغه ډاکټر نه و پوه شوی که د واکسینو کې دا سیات پیدا شوی و نو بیا هغه مشکل ورته پک شوی تر اوسه پورې هم په موږ رقم باندې دی. که په دو باندې یو لنډ مختصر ځواب راکړو ډېر به خوشحاله شو. نورم د وخت د راکولو نه ډېره
تشکر. بسیار زیاد مولوی صاحب شما صحبت کنید بعدن
ډیر ښه. ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود، خو پیغام هم له ځان سره درلود چې هیوادوالو ته یې واورو. حقیقت هم دا دی چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده، او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو ډول امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي، نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي. او بیا د دغې امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو، نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه څاڅکي واکسین دی. د ورور پوښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه به په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري، مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي، نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري، خو ډیر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپله یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي، لاسرسی ورته نه لري، باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید له پوهانو خلکو د ځان پوه کړي. د طب د ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري. د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي، څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده دا یوازې د بېلمۍ په اساس باندې ده، دلته دلایل موجود نه دي، یوازې ناپوهتیا ده، یوازې بېلمی ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده، او د انسان
د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب. خیر، تماس میگیریم بعد از اوش یک جای پاسخ بدیم. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نو بهار همت یم له خوست نه.
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ډاکټر صاحب ته مولي صاحب ته سلامونه احترامات. لافیس محترم نه یو پښتنه ده مولي صاحب محترم، دا چې زخپلم به پولیو دی په لز مرز کاهم تقریبا په ماشوم تو کې او اوس 15 کال دی عمر دی ما تشکیلیږي، سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري، خو د دې باوجود که ته مشخصا ووایې چې دا واکسین له څه شي څه شي جوړ شوی، نو ته یو دیني عالم یې، هغه خلکو ته د دې عنصرات معلوم وي، هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازینۍ وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې د څه شي څه شي جوړ شوی دی، او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی، دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب.
ډاکټر صاحب، مو سوال پښتر اول پاسخ بګین کې وښنوندې مو منتظر سن بعد
زو. ډاکټر صاحب، یو شی مخ تر مخ کې وایم، د نوبهار رور پښتنه ته هم چې د واکسین د اجزا په
ارتباط
پښتنه کړې ده، چون کې تاسو د برخې یو متخصص هستی او د تاسو دنده ده، زه نه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم، نو د غورور ته به هم تاسو جواب وایې په خپل مسلکی.
اول خو د غورور وردګ صاحب، فضل هادي وردګ صاحب چې کومه پښتنه کړې و، که ممکنه وای چې موږ د نه پښتنه کړې وای چې دغه هر واقعه مختص به ذاته خپل باید په موغو شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی.
بله،
مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تقریبا د پولیو ټول د فلج پیخي چې کله راپور ورکول کیږي، د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو، یعنی مواد غایطه د دې مریضانو، د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي، یعنی ټول داسې نه و، گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم، احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي، ساید افیکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري، حتما یو عوارض عارضي جانبي لري. حتی موږ که دا واکسین نه هم تطبیقوو، په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار رامنځته کیږي، یو درد رامنځته کیږي، هغه البته هغه وي، حتی کیدلی شي چې یو په 3 میلیونه واقعاتو کی یو په 3 میلیون کې، یک در 3 میلیون واقعاتو کې خپله د واکسین په نتیجه کې د سیو شرامه ستاسو خدا، یو په 3 میلیون کې دی دومره ارزښت نه لري، 3 میلیون ماشومان د وژ غورل، 1 میلیون دومره ارزښت د غو په مقابل کې نه لري. یو نو دو خو در باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر داسې څه نه دی جوړ کړي چې هغه عوارض جانبي ونه لري. او دا بل رور نوبهار همت صاحب چې د خوست نه کومه پوښتنه کړې وه، همت صاحب، د واکسین اجزا ډېر ساده دي، د ټولو واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی، دلته تشریح کړم تر د پولیو هغه
بکړو.
پولیو خو دوه ډوله واکسینونه دي، یو یې د قطرې د څاڅکي په شکل واکسینونه دي، یو یې زرقي واکسینونه دي. زرقي واکسینونه چې دي هغه په مجموع کې فهمي وه، هغه په مجموع کې 15 اجزا لري، اوبه دي، د پوټاشیم مالګه ده، وژل شوي یا ضعیف شوي میکروبونه دي، وژل شوي یا ضعیف شوي میکروبونه دي، چې په څاڅکو کې ضعیف شوي میکروبونه دي او په پیچکارۍ کې وژل شوي میکروبونه دي. او دوه ډوله انټیبیوټیکونه دي، یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمکزین بی په نامه باندې انټیبیوټیکونه هم ورسره، کلمایسین په نامه باندې انټیبیوټیکونه هم ورسره دي. یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري، اوبه، پوتاشیم مالګه، وژل شوي میکروبونه یا ضعیف شوي میکروبونه، نیومایسین انټیبیوټیک او د کلمایسین یا د پولیمکزین بی انټیبیوټیک. دغه ساده اجزا ده چې د ټول داسې څه دي مولوی صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل موږ تاسو د هغې په مورد کې نه لرو.
ډاکټر صاحب، مولوی صاحب شما اگه صحبت ده. خب، شنونده را میگیریم، ببخشین. باز بعد از محمد موسا روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهر عزیز، قاری محمد موسا هستم از ولایت غور. سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار.
سلام به شما هم قاری صاحب، بفرمایید.
جناب مولوی صاحب بزرگوار، سوال ندارم بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده، دیگه نمانده که من سوال کنم. مولوی صاحب محترم، از دکتر صاحب یک سوال دارم که امیدی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کنه، از سن 8 ساله 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسن نشده باشن، یا اینکه زمینه واکسن برشن فراهم نشده باشه، اونا میتونن که واکسن کنن یا نه؟ میبخشید یک سوال دوم یادم اومد. سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است؟ تشکر از شما دکتر.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاری صاحب محترم، در ساحات که او اساسا پولیو، واکسین پولیو باید از زمان طفولیت تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود، ولی در ساحات، در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه. اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه، خطر بلند داشته باشه، ساحات پر خطر مرض. در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است.
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شوه، یعنی
وقفه‌ای
باشه؟
نه نه نه، یعنی اینا خو تا 10 ساله هم میتونیم که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم. و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست.
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقع، دقیق حالا یاد من نیست، در حدود 2700 و چند واقع را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان، اونا معاینه کردن 15 واقع تنها پولیو برآمد. بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره، عوامل گوناگون داره، عوامل میکروبی داره، عوامل مغزی داره، عوامل وعایی داره، عوامل قلبی داره، آفات قلبی سبب فلج ها میشه، بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه، ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیسته. مولوی صاحب پیشنهاد خدا میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزین تماس.
جواد عزیزی وردگ، بفرمایید سوالتان بگوید.
اول قدم که قصر مولوی صاحب تا او محترم دکتر صاحب او نور خورتون که تکل تا سلام نوران دکاوم. دوام قدم که به ما در ایوا خبر را که در واکسین و پرابطه بانده خموی دهاتی خلق یو ما خبلا تون زندگی به دهات که ترک کرده تروسه پر موږ د هیڅ عالم نه دا خبره ده غزنوی صاحب د خبره پر رابطه باندې دا خبره کوم، د هیڅ عالم د خلونو نه دا خبره موږ نه اوریدلی چې واکسین دی او په دې کې یا د حرمت کومه برخه شته کنه. نو زه داسې خپل د دا ټول ملت نه اول غوښتنه دا ده چې د واکسین پر رابطه غلط فهمي ونه کو، د علماو د خلونو ما په ټول وخت کې دا خبره نه اوریدلی، حتی همکاري کړي په مساجدو کې، همکاري کړي په محرابو کې، د مسکر د نړۍ دا مخلوق دعوت کړی دی واکسین ته. دا می و خبره، بل دا خبره ده تاسو نن دا غوښتنه اتهامه بعد یو منډه دلته وای چې اتهامه په دې کې ډیره کته کو په ور ور دا څه پکې شوې دي چې تم د واکسین او تم غلای دی او ان کوم پاتې شوې دي د تیر شوې زمتللی.
تشکر، سلامت باشین عزیز صاحب، زنده باشین. مولوی صاحب شما صحبت دارین، بفرمایید.
ته د سوال یواز ډاکټر صاحب ته راځي او چې علماء واقعا هیڅکله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي، خو په شرط دی چې هغه علما چې هغه حقایقونه خبر دي، معلومات لري. د دې نه علاوه په افغانستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دغه واکسینونه د مختلفو امراضو په مقابل کې تطبیق شوي دي. داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلفو امراضو لپاره و، د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوي دي، د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوي دي، لکه اوس چې کور په کور باندې الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او دغه اطفال تلته واکسینه چوي، د علما او ولدونه هم دا کار کوي. زه یوازنی خبر هم دغه کومه چې هغه خلک چې د علما او په نوم باندې مشهور دي او د نورو له افکارو نه متاثر دي، هغوی ته دغه یو سوال او شک شته. او یو شی بل هم وایم، یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرامو له خوا ورکول کیږي، کله کله زه به دا ومنم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکوي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیقیږي، ځکه هغه قانع قاطع شرعي حکم نه دی. هغه کېدی شي هغه د خپل هیواد په خاطر باندې دا کار کړی وی زمو په هواد کې د اړتیا د ضرورت ده او د اجزاو برخه هم مخکې روښانه شوله. فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نشي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي، نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشو دی باید ډیر کار وکړي تر څو چې خلک پاتې نشي، یعنی یوازې په رسمي وختونو کې دی ونه کې چې 8 بجې شروع کړي او 10 بجې دی بس کړي، وخت یې شروع کړي هتر شپې د کار وکړي تر څو چې هغه د سیمه ماشومان او اطفال ټول ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغه پات نشي. دا دغه یو غوښتنه وو او ګیله هم وو.
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تا د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډیره مننه، خدای دې عزت ولره چې تا په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د دې کمپاین په مجموع کې د برنامه ملاتړ دی وکړي خیر یوسي د یو انساني اسلامي هغه دی. بیا لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه، غزنوی صاحب مخکې هغه ته هغه وکړه، واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی، مجموع کې واکسینونه د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو، ځکه تنها واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې وو، ټول خلک ته رسیدګي نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیکو ته شفخانو ته خپل اولادونه نه واکسینول، نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرز ریشه کنه شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي، دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې. او لکه څنګه چې بولی سوې طالبان اسلامي امارت په آخري کال کې 2000م کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی، اور را دا کور په کور کمپاین د طالبانو حکومت شروع کړی دی. که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلی هغوی دغه پروګرام پریښودلو، او زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000م کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی. په دې خاطر باندې د دلیل نه لري، منطق نه لري. او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کوریج خبره وکړه چې زبته خیر یو سي پر سور د موږ تاسو پروګرام افغانستان دی دلته نیمګړتیاوي بوي، که چیرې تاسو داسې څه ګورئ اول ریاست ساتامه د ولایت ته هغه ورکي، یعنی په تماس کې شي، او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په اخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پریږدو، د هغو شمیره سره په تماس کې شي، موږ خپل ټیمونو ته انشاءالله وایو چې کلته رسیدګي ممکنه و حتما انشاءالله تاسو سره.
بسیار زیات تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن، شما یک جمع بندی بکنین، بعدا باز دکتر صاحب
در خواه پا رستیو که باز پا طول هیوادوالو بنده خصوصا پا والدینو بنده دیو افغان پا صفت بنده دیو دینی علم پا صفت بنده ستاسو دیو رور پا صفت بنده غق کوم چه تخپلو اولادونو دا صحت لپاره دیر فکر وکی او هاگا امراض چه ستاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي فلشکوي د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي د هغې مخنیوي په جدي ډول باندې وکوي. د اسلام د سپیشل دین له مخې بهترین والدین هغه دي چې د خپل اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زمونږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي، نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډیر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دینی عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیات تشکر، سلامت باشین ډاکټر صاحب. مولوی صاحب بسیار زیات خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز، امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنینتان هر زمانی که کمپاینرای واکسین میه به محلاتتان اطفال نازنینتان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.